د افغانستان دفاع وزارت وی چې د سری پل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره دوی هڅې کوي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیشن بیا وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. السلام علیکم، د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا مازیګرنۍ خبري مجله، زه رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خپرونې تخنیکي چارې امان الله امیرزی سنبالوي. د افغانستان او نړۍ د مهمو رپورټونو له تفصیل او جزئیاتو د مخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه ورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ به بیرته ونیسي. افغان چارواکو له ترکمنستان څخه په سیمه کې د داعش په وړاندې مبارزه کې د مرستې غوښتنه وکړه، او د لیبیا یوې محکمې نن د پخواني مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته دغه ولسوالۍ نسي نیولی، او دوی به یې بیرته په شا وتمبوي.
سره پول کې ما مخکې ویل چې ولسوالۍ به یو سات دوه ساعتو لپاره سقوط وکړي. په دې مخالفین په دې نه خوشحالیږي چې یو ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړي دي. زمونږ هوایی پوځ، زمونږ زمینی قواوې، زمونږ د کومندو قواوې ټول دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
په ورته وخت کې د سرپل امنیه قمندان وایي چې قمندان میراغه او اتلستانه نور پولیس چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ د نیولو پر مهال لا درکسي و ژوند دي. محمد عاطف جبرخیل ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو ځانونه سیاد ولسوالۍ ته رسولي دي. بلخو د سرپل ولایت کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا 500 کورنۍ له سیمې بیا ځای شوې دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلې، او له افغان حکومت او مرستندوی ټولنو څخه یې وغوښتل چې بیا ځای شوې کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید مارتوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی دی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن خبریالانو ته وویل د دغو وړاندیزونو په سپارلو سره به حکومت فرصت ولري چې دا وړاندیزونه د یوه تقنیني فرمان پر اساس د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو صلاحیتونو او تشکیل په قانون کې ورته ځای ورکړي. بلخوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي چې په دې برخه کې باید له انتخاباتي بنسټونو سره مشوره وسی. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو وروستیو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د تور ژړی له 500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت مرستیال ناجیه طارق نن په کابل کې د تور ژړی د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې دوی به د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې هڅه وکړي چې دغه ناروغي د دې ناروغۍ د پراختیا مخه ونیسي. وسم څو نړیوال خبرونه. د لیبیا یوې محکمې نن د پخوانی مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. پر د په جنگي جرایمو کې د لاسترلودو او د 2011 میلادي کال د پاسون پر مهال د سولیزو لاریون کوونکو د ځپلو تور وو. سیف الاسلام ته د اعدام سزا د هغه په غیاب کې واورول سو، ځکه چې هغه له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوې یاغي ډلې زینتان لخوا نیول سوی دی. دغه ډله د مرکزي حکومت له کنټروله د باندې ده. په ترابلس کې دغه محکمې د همدې تورونو کبل د قذافی د رژیم و نورو چارواکو ته هم د سزا د اعدام سزا واوروله. په دغو کسانو کې د قذافی پخوانی د استخباراتو رئیس عبدالله السینوسی او پخوانی صدر اعظم بغدادي المحمودی هم شامل دي. اته نورو پخوانی چارواکو ته د عمری بند سزا او نورو هر یو ته د 12 کلونو بند سزا وی واورول سوی. دغه کسان کولای سي د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي او د لیبیا د ستر محکمې لخوا باید تایید سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کورد سختریزي د ترکیه ملي یووالي او استحکام کمزوري کوي، نو ځکه دا امکان نه لري چې له دوی سره د سولې پروسې ته دي دوام ورکړل سي. د اردوغان د خبرې لاغه وروسته راځي چې د کورد کارګرانو ګوند د کورد کارګر ګوند یاغیان یا پی کی کی وویل چې له ترکیه سره دغه ګوند اوربند پای ته ورسید، ځکه چې تیر اونۍ د ترکیه هوایی بمباریو دغه ګوند کمپونه په نښه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوند خبرې وکړي. کیری به قاهرې ته د راتلونکې یکشنبې په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکي یکشنبې په ورځ به د دوحې ته سفر وکړي چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کیری به په دوحه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وویني. کیری ویلي دی او لاوروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته به کیری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي او ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریه په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وی د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره ترتیبات نسی او دفاع وزارت ټینګار کوي چې د دولت وسوال مخالفان د زیاتو سیمو د نیولو توان د زیات وخت لپاره نه لري.
په دې دی مخالفین، په دې دی هغه څوک چې مخالفینو تر شا دي، په دې دی نه خوشاليږي چې وا ولسوالۍ د 2 ساعتو لپاره سقوط ورکړي.
په کندوز او کونړ ولایتونو کې د جګړو وروسته حال درکو او دا هم اوري چې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون وي چې تر ځون کې وي مشت پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. په روانه خبری مجله کې په شمال کې د امنیتي وضعیت په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اوري.
د سکی کام چې د عيش موضوع ده، دا مستقیم او مستقیم اغېز شمال پر جنگ باندې لري.
په قرغستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت ډلې ویډیو خپره کړو. په هغه کې مسلمانان هڅوي چې په عراق او سوریه کې د ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره د دوی هڅې روانې دي. د سرپل کوهستاناتو ولسوالۍ له څو ورځو جګړو وروسته نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. له بلې خوا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره له مرکز څخه هیڅ ډول مرسته نه ده رسیدلې. تفصیل د ناجی ساپی په رپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به ډیر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له سو محدود ساتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشنی ولی او دوی به بیرته په شا وتنبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سره پول کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو سات دوه ساعتو لپاره سقوط وکړي. په دې د مخالفین، په دې د هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي، په دې نه خوشحالیږي چې یو ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړی دی. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د کومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه اوچتوي. له دې وړاندې د بدخشان، یمګان، د کندوز چاردره او دشتارچی، د غزنی نوا او د بادغیس جوان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې چې وروسته بیرته نیول شوې دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه دمه ځواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي عملیات وکړي تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول سي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثرو ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپرېږي او د چارو څېړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړیو له دې وړاندې د شمال وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
و امریدل چې دفاع وزارت وی د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرتنې لپاره د دوی هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د خاناباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې سقوط کړی دی او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. په دې اړه تفصیل له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په ریپورت کې اورو.
د خاناباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د نوموړي ولسوالۍ مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري او یو پراخه سیمه ده. د کندوز ولایت د خاناباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د ارچی ولسوالۍ لخوا پر اختاش سیمه باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې غیر مسؤلو وسلوالو دغه سیمه پرته له مقاومته خوشې کړه او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خاناباد له اختاش سیمه څخه د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوي. د سیمې څو تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
جنگ د بد حال د پیاواره سلو بیخي په یو جوړ کالو کې راوتل تمام شینم پات سل په کورو کې پات سواله ما شومان در چې نم غلی راوسل نم دانی راوسل چې نم درځم سل سره پر راوتل استو
اله ته دا شه د سیوور را د غیر مسول وسلواله په خلکو باندې ظلمونه کول والی ورکولې په خلکو باندې دوړی خړلې د خلکو مالونه په زور اخیستل ترنه هغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل را او طالبان را وسلو د نو او دغه ډزې وسم تاسو اوري امکان لري چې ولسوالۍ هم سقوط کی.
منګه ورسی در په دراسته بچانم فغه کې دی اخو دی خو ګرځو هرمی راځي په کورو لګیږي تام شینم پاتې سلمنګ هم د سره وتلې چې مې راوړي ځان سره.
خاناباد ولسوالۍ په سقوط کې د فعلن جنگ څه ده. چار سرکې کې ډېر شدید جنگ ده. دا ټول سقوط دی اختاش ده. دا وجه ده چې د اربکوي د ظلم او ستم نه خلکو باندې ظلم کوو ستم کوو خلکو نه جزیا اخیستلې په زور خلکو نه پیسې اخیستل همدغه اوس طالبان راغله اختاج ونیو او اوس په ولسوالۍ باندې حمله کړې ده. خاناباد ولسوالۍ باندې
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي هم دا مني چې د اختاش سیمه سقوط کړي. خودی وایي چې پلان لري یا د سیمه ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د خاناباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری بیا وایي چې په دې جګړه کې 2 تنه غیر مسول وسلوال وژل شوي همدارنګ 15 تنه ټپیان شوي دي. امیری وویل چې دا محل جګړه د خاناباد ولسوالۍ مرکز په 3 کیلومتري کې جریان لري او د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم زای شوی دی. د یادونه ده چې څو مده وړاندې د کندز ولایت دوه ولسوالۍ پر له پسې سقوط وکړ. خود چاردرې ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونه ونیوله اما د دشیرچی ولسوالۍ همدارنګه د ګلتیپی سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی ځواکونو د اختاش سیمې 15 کلي نیولې دي همدارنګه 15 تنه غیر مسول وسلوالې ژوندي نیولې دي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
و امردل چې د کندوز په خاناباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د افغانستان په شمال کې د وروستي امنیتي وضعیت او دا چې دغلته د ځینو سیمو د سقوط او افغان ځواکونو سره د جګړو د زیاتوالي سبب څه دی؟ په دې اړه احمد شیبر د افغانستان د ولسي جرګې له غړي شکري بارکزی سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي:
پاکستان شمال نه لري دی، مګر بیا هم ډېر لري نه دی. او د دې تر څنګ دا چې اوس طالبان څنګه په شمال کې خپل نفوذ ډېر کړ څو مختلف دلیل پکې شته دی. اول نن چې طالبان غواړي د مذاکرې میشته کینی نه غواړي د یو ضعیف موقف نه کار واخلي. دویم خپل د صلاح ویشل چې متاسفانه دا د افغانستان د دولت یو پالیسي وه شپږ کاله مخکې له نن نه محلی پولیس جوړول، خلکو ته وسلې ورکول او پیسې ورکول دا خپل ستونزمن پروسه شو. اوس تاسو وینئ چې هر پوسته چې سقوط کېږي او یا هم هر ولسوالۍ چې سقوط ته نږدې کېږي هلته محلي پولیس له طالبان او یا هم نور جنګیالو سره همکاري لري. خو بیا هم زه فکر کوم چې د داعش موضوع څه ده، دا مستقیم او مستقیم اغېز شمال پر جنګ باندې لري. دا کومګه او غواړو یا ونه غواړو.
بله لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، زموږ خبريال ل سرپل خبر را کبی سید حسن ارباب پونم د قلای شهر د کلی د محلي پولیسو قماندان ل خپل وسلو ملګرو سره ل طالبانو سره یو ځای شو دی. دغه محلي پولیس چې ل طالبانو سره ډیر سخت جنگیدل، څه شی دغه سیو تفاهم د دوی ترمنځ پیدا کوي چې په بل باندې اعتماد او اعتبار وکړي او سره لاس یو کی؟
په دې ځای کې طالبانو محلي
قماندانان
دي، او په ځینې ځایونو کې د خپل مثلا دغه قماندان یا بل ملګری قماندان ځان یې په دوو ګروپو باندې ویشل چې پیسې ترلاسه کړي د یو محلي قماندان په نامه باندې. متاسفانه په اکثر ځایو کې د دولت قوت نه څیړل کېږي، د دولت ضعف ډېر تر پوښتنې لاندې ورځي. متاسفانه په دولت کې دننه د دولتي رهبرانو په کچه باندې تاسو نه وینئ چې د سیو ښه پیام خلکو ته وړاندې کړل شي، یا د کچېرې د سولې پروسه ده یا نور د قدرت د موزینه دی لاشي او غږیږي. دا غستونځي د داخلي ستوري
دغه موضوع چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، فرضاً د دولت له لوري په ځواکونو کې هم اهنګي او همدارس د دولت له خوا تبلیغات سه په یو ډول باندې کمزوري دي، سدوی خپل بریاوي نشي رابرسره کولای او رسنۍ صرف د ضعف ټکو ته پام کوي. دغه ډول ستونزو د هواري لپاره حل لار صدا او کچرته د حل نشي، نو روس پروس په افغانستان په هغه سیمو کې لکه په شمال کې امنیت نسبتا بهتر او هغه به هم نارام شي.
ان شاء الله زه امیدوارم چې په شمال کې امنیت ټینګ شي. اول یو میډیا ستراتیژي په کار کې ده، نه پرې هغه هیڅ حکومت او هیڅ دولت نه چې توجه نه کړل او جوړ یو نه کړ. د افغانستان سکتوري امنیتي ځواک او پاوز که چیرته د سلی قوي قومي سیاسي عدالت ته په پمایز باندې ونوي شل شي دا به ستره بریالیتوب وي. ځکه چې اصلاحات څنګه وایي، اصلاحات په دې باندې نه دی چې تاسو بیرته هغه تقسیم کړئ. تقسیم د قدرت یو شی دی، تقسیم د واک بیل شی دی، مګر دا به ستره جفای د افغانستان تاریخ کې چې نن او پرون د افغانستان د اردو پولیسو ملي امنیت سره شوی دی او بل د وسلو ویشلو لړۍ ختم شي. استاد ته بهتره معلومه ده په دینه ځایو کې څو ورځې مخکې په بغلان کې شل کسان ووژل شو او څلو نه اضافه خلک زخمیان شو. دا هیڅوک پوښتنه نه کوي چې دا وسلې د چا سره وي، د کومه شوې، دا غیر قانوني وسلې دي باندې شي. متاسفانه دا نه دی شوی، مګر د اوسنۍ جنگ لپاره که چیرته د افغانستان دولت او ولس یو غږی همژبی او پیو لار باندې روان نه اوسېږي، زه فکر نه کوم چې وضعیت ښه شي. د دې ټولو ستونزو سره سره بل شي ته چې ډېر اړین او ضرورت دی، د کار زمینه دې مساعده شي. شپږ میلیون افغان بیکار دی. نو خپله فکر وکړئ چې حتی زمونږ کروندګر شکایت لري چې د دې میوې نه خرڅېږي. سړی خبره ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله هم کله ناکله خلک لاس په داسې شیانو باندې پورې کوي چې هغه زړه یې ورسره نه وي، خو مګر مجبوریت دی دوی ته اړ باسي.
د افغانستان د شمال د وضعیت او د غلطه د ناامنیو د سببونو په اړه مو د ولسی جرګې د غړي شکری بارکزای څرګندونه واوریده.
ازادي رادیو لوونه تروو
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اړوند د سدابات امنیتي پوستو باندې سهار وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 بجې بریدونه پیل وکړل. د جګړې دواړه خواوې یو بل ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو ادعا کوي. په دې اړه روح الله انوري له کونړ رپورټ راستولی دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل د سه شنبه سهار 15 بجې 400 وسلوالو طالبانو د مروري ولسوالۍ اړوند امنیتي پوستو باندې حمله پیل کړه چې افغان ځواکونو له خپل پوستو کله دفاع کړي او په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړه اړولې ده.
5 صبح بامداد امروز 400 نفر مسلح مخالف با سلاح ثقيله او خفيفه مجهز بودند. بالای پوسته های اطراف ولسوالی مروره حمله کردند.
نن سهر 15 بجی څلور سوه وسلوال و طالبانو چی پا سپکو او درنو وسلو سنبالو د مروره ولسوالی پا امنیتی پوستوی دلیز برید کرده چی یاد جگری تر لسو بجو دوامو کرد. افغان ځواکونو لخپلو پوستو دفاع کړي او د برید کوونکو حمله په شاتم به ولیده. په جګړه کې ډیر لستنه وسلوال مخالفین وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې د عمر په نوم یو پاکستانی چې د جګړې قومندۍ په لاس کې و هم شامل دی او ولس ټپیان شوي دي. له هغوی یو شمیر وسلې هم دولتي ځواکونو ترلاسه کړي دي. قومندان وایي د وسلوالو مخالفینو په ډزو کې یو شمیر افغان سرتیري او ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
و نیروی امنیتی هم شش نفر مجروح داریم.
د وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې شپږ افغان سرتیری ټپین شوي او د مخالفینو لخوا په ملکی ځایونو د هوانونو او د میزایلو د ډزو له امله اووه ولسي وګړي چې ښځې او ماشومان پکې دي هم زخمیان شوي دي. د ټولو ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډ وړ دی. هغه وایي اوس جګړه سړه شوې او ټولې پوستې د حکومتي ځواکونو په واک کې دي، خو وسلوال طالبان بیا دعوه کوي چې په یاد برید کې یې څو امنیتي پوستې نیولې، ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې او په ټوله جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مروره د ډیورند په کرخه هغه پرته ولسوالي ده چې د مرکز اسدآباد څخه یوازې د کونړ سیند جلا کړې ده.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو اس ام اس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنې خبري مجله اورئ. د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیسون مرستیال د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې حکومت باید دا وړاندیزونه د یو تقنیني فرمان پر اساس د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو، صلاحیتونو او تشکیل قانون کې ځای پر ځای کړي. په عین حال کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي چې حکومت ته د پیشنهادونو د وړاندې کولو په برخه کې باید له بیړې کار وانخیستل شي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون هڅې پیل کړې سو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره حکومت ته په نږدې وخت کې ګټور پیشنهادونه وړاندې کړي. که څه هم د دې کمیسون مرستیال صدیق الله توحیدی د دغو پیشنهادونو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې له دغو پیشنهادونو څخه به حکومت د انتخاباتو او د انتخاباتو د دندو او صلاحیتونو په قانون کې ګټه واخلي.
متوقع هستیم تا یک ماه آینده ما بسته
هلمن یو چې تراتون کې به میاشتې پورې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل لنډمهاله پیشنهادي بسته حکومت وړاندې کړو او حکومت به فرصت ولري تر څو د پیشنهادونه د یو تقنیني فرمان په توګه د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د دندو، صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون کې ځای کړي.
ښاغلی توحیدی وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د انتخاباتي اصلاح د کمیسون یو شمیر غړي د هیواد و بیلابیلو ځونونو ته سفرونه وکړي تر څو د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه د مدني ټولنو، قومي مشرانو او نورو عامو خلکو وړاندیزونه واخلي. نوموړي وویل چې کمیسون به په دویمه مرحله کې د انتخاباتي کمیسونونو د جوړښت د څرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تېره اونۍ په کار پیل وکړ. دا کمیسون درې میاشتې وخت لري تر څو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپل ټول وړاندیزونه حکومت ته وسپاري. په همدې حال کې اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر وایي چې حکومت ته د وړاندیزونو په بسته کې باید له بیړې کار ونخستل شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې اړینه ده چې د انتخاباتو له متخصصو ادارو سره هم خبرې وشي.
زموږ اندېښنه دا ده چې کمیسون که په عجله باندې مخکې ځي، دوی به ونشي کولای چې په خپلو پیشنهادی طرحو د کیفیت لوړولو لپاره لازم معلومات حاصل کړي. د نن ضرور دي چې دوی هغه نهادونه چې مدني ټولنې کې چې د انتخاباتو برخه کې تخصص لري کار کړی دی یا هغوی سره مشورې ترسره کړي.
یو شمېر عام وګړي بیا اندېښنه څرګندوي چې دا کمیسیون د حکومت د دواړو ډلو په تفاهم جوړ شوی او پرېکړې به هم شفافې نه وي. د دوی په وینا چې د انتخاباتي اصلاح کمیسیون کارونه باید د ملګرو ملتونو او نورو بې طرفو ادارو له لارې وڅارل شي.
د ناجیه صاحب په رپورټ کې مو واوریدل چې د انتخاباتو د نظام د اصلاح کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي افغانستان بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په ځواب کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق پړه خپور شوی دی. جګړې او بېوزلي په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو ګڼل کیږي. د کورنیو چارو وزارت وی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو خاصتاً د ځوانانو او ماشومانو لا قاچاق څخه په جدي توګه مخنیوي وکړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لا اروپا تر امریکا
لا
ریاکشن
آسیا تر آسترالیا
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw jan khabar kai.
په قرغیزستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت په نامه ډلې یو ویډیو خپره کړې ده او په هغه کې مسلمان ځوانان تشویقوي چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. د قرغیزستان امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه له 350 زیات قرغیزیان له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
په دغه ویډیو کې چې 9.5 دقیقې د یو سخت دریځی په قرغیزي ژبه خبرې کوي، د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د راپور له مخې له لهجې پرته په قرغیزي ژبه خبرې کول دا مسله یقیني کوي چې دغه کس د قرغیزستان اوسیدونکی دی، نه هغه قرغیزی چې د منځنۍ آسیا په کوم بل هیواد کې استوګن وي. د روسي ژبې په ګډون له نورو ویډیوګانو سره چې د اسلامي دولت ډلې خبرې کړي، د دې ویډیو توپیر په دې کې دی چې د پیغام لوستونکي نوم نه دی په ډاګه شوی او د هغه څه دی چې د قرغیزستان د ملي امنیت اداره او پولیس په اړه څېړنه کوي چې دغه کس هویت معلوم کړي. په دغه ویډیو کې هماغه ساده پیغام چې د اسلامي دولت ډلې د خلکو د جذبولو لپاره د خپل تاسیس را په دې خوا کاروي لوستل شوی. په 2014 کال د اسلامي دولت ډلې لخوا د خلافت له اعلان وروسته دا ډله له ټولو مسلمانانو غواړي چې خپل دینی وجیبه پر ځای کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. په دغه ویډیو کې هم په قرغیزي ژبه د قرغیزستان له مسلمانانو غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته هجرت وکړي. په ویډیو کې دغه راز پر مسلمانانو د نورو لخوا فشارونو ته اشاره شوی او ویل شوی چې که د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه ونه کړي دغه فشارونه به دوام ومومي. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغیزي ژبه د تبلیغاتو دغه ویډیو په داسې حال کې خپریږي چې په قرغیزستان او د منځنۍ آسیا په نورو هیوادونو کې د داعش د ډلې لخوا د خلکو د جذبولو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د دوشنبې په ورځ وویل چې له قرغیزستانه له 350 زیات وګړي سوریې ته تللي دي، په دوی کې 80 ښځې دي. دغه ویډیو د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې وروستۍ هڅه ده چې وښيي د دغې ډلې قدرت او نفوذ یوازې په عراق او سوریې پورې نه محدودېږي، بلکې د پخواني شوروي تر قلمرو لاندې هغو سیمو کې چې ډېر خلک په روسي ژبه خبرې کوي هم فعالیت پراخ کړی دی. د فورات میډیا په نوم یو نوی ډله چې نښانې په ویډیو کې لیدل کیږي ځان په روسي ژبه د اسلامي دولت ډلې د ویډیوګانو د خپرېدو رسمي ډله بولي. ویل کیږي چې اسلام سعید عمروویچ اتابایف چې په ابو جهاد مشهور دی د دغې ډلې مشر دی. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغیزي ژبه د دغې ویډیو خپرېدل د ابو جهاد ډلې لخوا د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د ښودلو د هڅو یوه برخه ده. په ویډیو کې تر تصویر لاندې په روسی ژبه لیکنه څخه هدف داده چې له قرغیزستان بهر د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په ګډون فدرالي روسیې ته خپل ښکارا پیغام ورسوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زرغونه منګل د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبر.